2-8-4-5-0-1.
د ازادۍ رادیو د اتو بجو رواني خبری خپرونې ته مزه امید زهیر مل هر کلی کوم. لومړی لنډ خبرونه واوري. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله پستنی دوه خوښ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې چې کړې دي چې افغانستان د ټولو کور ده او دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپور نه خپاره شوي چې مخکې له افغانستان د هغه پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی و. تمدنن د اکشن بي پورز افغانستان د حج فریضه ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړی ډله حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت لامل نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمه چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو ښځه مړه شوې. د والی ویان حافظ عمر د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د پیښې علت لیو چلوونکي د کورولا ډوله موټر بي اختیار کېدل دي.
دغه پیخه د روزی په سیمه کې سی ولا نو موټر وړ موټر ده چې متاسفانه یو سره شهید سی ده. دوه واړه ماشومان زخمیان دي په شمول د دوه زنانه وو.
په غزنی کې ډیری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او خرابو سړکونو له امله دړول پیښې کیږي. پرون د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یو ټرافیکي پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویم شلوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیلېږي. افغانستان پرون زیمبابوې ته په هورته یوه لوبه کې ماتې ورکړه. افغانستان له دې وړاندې هم له زیمبابوې څخه 3-5 اوریزه لوبې ګټلې دي. په اوکراین کې په اعدام د محکوم شوي برېټانوي وګړي خپلوانو د هغه محاکمه غیر قانوني وبلله. د شان پینیر په نوم دغه برېټانوي چې د اوکراینی ځواکونو ترڅنګ جنگیده روس پلو او بلټون پالو د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې په اعدام محکوم کړ. په غیر اعلامیه کې چې د کورنۍ خبره کړې لیکل شوی د پینیر محاکمه نمایشي او غیر قانوني و. شان پینیر په اپریل میاشت کې د ماریپول ښار د دفاع پر مهال نیول شوی و چې 13 جوان محکوم شو. د هغه کورنۍ په خپل اعلامیه کې لیکلي شان پینیر باید د جنیف د کنوانسیون له مخې د جنگي اسیران نو لټول حقونو برخمن وي. او د جرمني څارنوالي او پولیس وايي هغه سړی چې په روسيو کې په یو جنوبي خار کې یو خزه او یو انجلۍ د چړې په گزارونو ټپيانې کړې وي پر خپل جرم اعتراف کړ او د قتل د اقدام په تور په توقيف کړي. یو سلیرويش کلن هالنډي ځوان چې د چړې په گزارونو دغه دوه کسان دور ټپي کول روس ته پیښه لځه تختیدل او روسه په بل خار کې ونیول شو. د جرمني او څارنوال پرونو ویل چې د دې پیښه انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. کولای شي د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه اول ولې آدرس مو ازادي رادیو ټکه کوم دی. په تخار کې د طالبانو او داعش ترمنځ د پرونی نښتې ورسته طالبان بیا هم ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه فعال ډله نشته.
سیمه په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته نو کوم لوی جبهه نشته.
په افغانستان کې د بیروزګاری او لګي ترڅنګ د خوړو د کمښت ګواښ ملګری ملتونه وایي دا هیواد د نړۍ پر مخ لبد بشري ناورین سره مخ دی. داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بندې، طالبان غواړي په هر ولایت کې یوه لویه او په ولسوالیو کې وړې مدرسې جوړې کړي، خو له دې کار هدف څه شی کېدای شي دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. او د اوکراین جمهور رئیس د روسیې لخوا د خپل هیواد د کلابندۍ د دوام له امله په نړۍ کې د سخت قحطۍ وړاندوینه کړې.
د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویم نیمای کې درسي ساعت د کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبريږي چې نن یې د تاریخ په مضمون کې زګونکو ته درس وړاندې کیږي. که څه هم طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالفې ډلې حضور نه مني، خو پرون یې په تخار کې د داعش ډلې داتو غړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسلوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړه یې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لار هم تړل شوې وه.
د تخار ولایت په مرکز تالوخان کې دغه جګړه پرون ماپښین شوه چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وایي عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تالوخان په څلورمه حوزه کې د داعش ډلې پر یوه مرکز کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنی پر مرکز د پټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولی.
جمعي از ګروي فتنانګیز او شبګرا موصف
به د داعش په نوم د فتنګری او بلواګری ډلې غړي غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. دنیا کمرغه د کشفی او امنیتی ځواکونو لخوا پر سها عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان وژل سول او درې تنه اسیران سول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپل د طالبانو د دوو ډلو ترمن سوي او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښته ده. ځایی خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ، د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په ور ور ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغسې مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیښي او یا داسې خلک سره مفسدینو او د باغیانو ډلوي چیرې چیرې کړي کوچنی مزاحمت پیښي، دا په هر هیواد کې وي. د نمو کومه ویره طرحه نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږې او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسیدونکي ده. دا وای شل کاله د قابلیتګۍ په برخه کې کار کړي، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي څو کار نه ورکوي.
بچاله او اولادونه رافسیدي، مشکلات مو دي دي مشته په هیڅ ځکه کار نه ویل کوم چې موږ د دې لاسه د امارات حکومت اورسوي چې په دې اړه یو غوړ او همکاري زموږ سره وکړي.
روسل هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ. ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداري ورکړی دی. خلک وايي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلي ګراني شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکو فیصل آزادی رادیو ته وویل له هلمند پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم وړل کیږي چې په دې ولایت کې د غنم بیا خوراکرانه کړي ده.
په دې هلمند کې خنوم غنم ډیر کړی کیږي، خو په دې هلمند کې غنم دوه نه وسپلن ګراندي په 1500 1500 چې هغه د غنم مرکز دی. او دل تلا دونه ګران دي نو په کابل او ایرات په غلیرو منطقو کې به چې غنم دونه اصلات نه ورکی او دلته دونه نه کری کېږي نو هلته بیا څهالي خوار او غریب خلک یې د ماښام سل روپۍ دی پیدا نه لري نو هغه پر غنمو ورکي که پر یو غوړو پر بس.
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنمو تر څنګ د نورو لومړنیو ضروري موادو بیې په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندیدلو د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمیدو د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایی او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغیز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته ځلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وایي
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په ولایتونو کې د خوځو چارو ریاستونه د خوځو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوې دي. د فراد د خوځو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو یو مکتوب ورسېدل دی. دوی زیاتوي تر اوسه په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی خو د خوځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر مؤسسو سره لکوره همکاري کوي.
د فراد خزو چارو ریاست وای د طالبانو حکومت داس یو مکتوب رسیدلی چې په کلیکل شوی د ریاست د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د خزو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزی نورزی وای طالبانو د 401 کال لومړی او د موضوع تصویب کړی دی. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د خزو د تخنیکی زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د خزو چارو د ریاست د پخوا په شان دي. خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک پاړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د خوځو چارو ریاست پخوانی رئیس وای تر اوسه یې داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی. خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ریاست د خوځو د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
نه خیر نه تابال کدام دستور از طرف
تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوای چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د خزو د پیوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره لکوره فعالیت کوو. مؤسسو سره پاړی کوي. هغه مؤسسه چې کار کوي له خزو سره لکوره پاړی کوي چې کار وکړي.
هغه زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکونکي په کور ناشتي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی خبره د دې ریاست د تنه نارینه کارکونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوې دي. او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد نظر واخلو خو هغه ځواب را نه کړ. په ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونو د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي خو طالبان د خپل واکمنۍ لپاره لورسته د وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د خزو د پرمختګ او پیوړتیا لپاره کار کوي لمینځ یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم لمینځ یوړ چې د پریکړې په کور دننه او له هیواد د باندې لپاره منفي خبرګونونه سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د خزو د حقوقو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د خوړې کو د پیدا کولو لپاره باید د خزو حقوقو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شری چوکاټ کې د خزو د حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي خو لای په دې اړه پورته شوی او ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
کله وی خو د اقتصادي پرمختګ ارتیا لیدل کیږي، لبل خو د سپورت پرګر کې هم دیو هواد لاس راوړنی د ټول ملت ویار د خود افغانستان د فوتبال ټیم بیا د اسیا د ملتونو جام ته د لارمندنې سیالي په لړ کې پرون د هین پر وړاندې ماته خوړاو، په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارمندنې چانس لاله سوار کړ. د افغانستان د فوتبال ټیم تر دې مخ کې له هانګ کانګ هم ماته خوړلې و. په دې مسابقو کې افغانستان د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ټیمونو سره په ګروپ کې شامل دی چې خپل راتلونکي لوبه به د سه‌شنبې په ورځ له کمبودیا سره کوي.
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند په وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکتا کې د دې لوبې تر بایلل وروسته د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تعلق
لبد مرغه د هند په وړاندې ماتې ډېره ترخوه. دغه ماتې ته په پام سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د دوی پر لپسې ماتې د دې سبب شو چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنی لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخه ورځ وه، که څه هم د لوبي په دوم نیمای کې زموږ ټیم شلو به وکړه، خو له بعد مرغه مات سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند ترڅنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړی مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیر چهارشنبه مخامخ شو چې هلته هم خپل لوبه یو د دوه پوړاندې بایللې و. د افغانستان د فوتبال ټیم که څه هم د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د آسیا د فوتبال فدراسیون د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د آسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نشو.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس وایي چې د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین نونشي کړای خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ بل سخت قحطۍ سره مخامخ شي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشري د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي اروپایي ټولنه احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین پر غوښتنه غور کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زیلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمینې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوې چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زیلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا واندرلین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زیلینسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې 28 غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خپرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
طالبانو پریکړه کړې چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړوي چې لږ تر لږه زر زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې ترڅنګ په ولسوالیو کې هم د وړو مدرسو د جوړېدو پلان شته. دا پلان د طالبانو د پوهنې وزارت تطبیق کوي. خو د ښوونیز نصاب ماهرین نیوکه کوي چې طالبان په دې کار سره په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه نیسي او له دې لارې خپلې ځانګړې موخې تعقیبوي. جزئیات په دې راپور کې. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د مدرسو جوړول د دوی د رژیم یو له مهمو لومړیتوبونو دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړه کړي چې زر تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي رادیو ته وویل
په شخصي شکل هم ځینې مدارس تاسیس شوي دي چې هغه سیمه سي وسازاد شوي دي او نوې پلان دا هم د سپاره ولسوالۍ کې له درې نه تر لسه پورې ابتدایي مکتبونه جوړ شي. البته سپوږ کې باید د نوو عصري علوم دواړه ویل کېږي.
د دې مدرسو د جوړېدو لګښت د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کیږي. خدای چې څومره لګښت پر راځي او دا پلان به څه ډول عملي کیږي د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو داسې مال چې په خوا د افغانستان په هر ولسوالۍ او ان ولایتونو کې لوی دینی مدرسې شته او تر خوا د جمهوریت نظام له خوا د پوهنې وزارت په اډانه کې ځانګړې ودانۍ ورته جوړې شوي، له نویو مدرسو د طالبانو د جوړېدو هدف څه دی؟ محب زغم چې د افغانستان د پوهنیز نصاب د لیکنې غړی پاتې شوی وایي طالبان هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې ایډیالوژۍ پیروان ډېر کړي. خغل زغم د طالبانو د دینی مدرسو د نصاب د تطبیق په لارو او چاپیریال نیوکه کوي.
داسې نصاب دی چې هلته د انسان فکر قطعا وده نه کوي، فقط حافظه ورباندې ډکېږي او څه چې استادان وایي شاګردان مجبور دي چې هماغه بېل کو بده یاد کړي. نه د پوښتنې، نه د ګرویګنې او نه د څېړنې او تحقیق زمینه چاته برابروي.
محب زغم زیاتوي تجربو ښودلې چې د طالبانو په مدرسو کې زده کوونکي وهل ټکول کېږي او همدا زده کوونکي بیا د زده کړو له بشپړولو وروسته له نورو خلکو سره همدا ډول چلند کوي. د ښاغلي زغم په خبره همدا لامل دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې هم له خلکو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند بېلګې شته. طالبان که څه هم د دې ادعا په اړه غبرګون نه ښیي، خو له دې وړاندې یې تل د شرعي اصولو په تطبیق ټینګار کړی. محمد محق چې دینی سکالر او د دینی علومو ډاکټر دی، د طالبانو دا پروګرام اجتماعي مهندسي بولي او په خبرې دیکتاتور نظامونه له دې شیوې په ګټه غواړي د راتلونکي نسل ذهنونه ومینځي.
لومړی له مدرسو پیلوي، د مدرسو شمیر زیاتوي، بیا عصري ښوونځي او مدرسې راکموي. له دې لارې د ځان لپاره سرتیری پیدا کوي چې په جګړه کې په درد خوري او تر خوای هغوی چې له دې مدرسو فارغیږي په دولتي ادارو کې ګماري. دوی غواړي د منځنیو پیړیو یو تکراتیک نظام جوړ کړي.
خغله محق اندیښنه ښیي چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه ډب او دا هیواد به په علمي لحاظ سقوط کړي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان بیا وایي دوی ژمن دي چې په افغانستان کې د معاصر زده کړو لپاره زمینه برابر کړي. خو خغلی ریان زموږ له ډیر ټینګار سره هم په افغانستان کې د اوسنیو دینی مدرسو او پکې د زده کوونکو کره شمیر له موږ سره شریک نه کړ. دا نخنی داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال ډیر ټینګار د دینی مدرسو په جوړښت کړي او تر خوای هر ولایت کې له ښوونځیو د لیدنې پر ځای لومړیتوب د دینی مدرسو کتنې ته ورکړي. د طالبانو له واکمنې دوړاندې د جمهوریت نظام د پوهنې وزارت په کور دننه د دینی علومو د زده کړې لپاره ځانګړی نصاب جوړ کړ. د دې نصاب د جوړېدو یو سلاکار چې د بیلابیلو دلایلو له امله یې ونغوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې نصاب کې په معاصره توګه د دینی زده کړو ټول مفاهیم ځای پر ځای شوي وو. تر خوای د افغانستان په ملي ژبو هغه مهم دینی کتابونه چې لوستلي اړین دي په ساده او روانه ژبه ژباړل شوي وو، خو مخکې له دې چې دا نصاب تطبیق شي جمهوریت سقوط شو. د سرچینې په خبره د دې نصاب په جوړېدو کې د افغانستان مخکښ دینی عالمانو ونډه درلوده او په سیمه کې د پرمختللو دینی زده کړو یو بېساری پلان و. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا دین نصاب ته لاسرسی لري او که یې لري عملي به یې کړي، خو ځواب یې را نه کړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وړاندې یو ډیر شمیر د دینی علومو زده کوونکو د پاکستان په دینی مدارسو کې زده کړه کوله. هغه چې پرې نیوکه ده په افغانستان کې افراطیت ته لمن وهي. د طالبانو د اوسنیو چارواکو له ډلې هم ځینې له دې مدرسو سره پراخې اړیکې لري. د دوی د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست عبدالباقی حقانی او د خوای د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد د یادونې دي. دوی دواړو وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال د حقانی له مدرسې لیدنه او هلته ویناوې وکړې. ازادي
رادیو .com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خوست د باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ دوګدو کلونو دښمنی د قومي مشانو او سپینګیرو په منځ ګرځټو په دوستۍ بدله شو. بلوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. لدی وړاندې هم د افغانستان په شپینور ولایتو کې د ورته دښمنیو د پای او یوې هوکړې ته د رسیدو راپورونه ورکړل شوې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونې کې شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل باباکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږ کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دې کې خونړۍ جنگونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر دو سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغه دپاره دی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه هغه نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاکه معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو. د خلکو خلک زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نورم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ شله بل پلان مروونده قریب د ډیر ضرب ان شاء الله اغم سره تورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د زمکو غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوریدلې دي. په دې ورستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
او سم اساسي له پیغامونو
سجازنی ولایت جاندار ولسوالی دی مهمان دی کلیم دلتا موږ دی میری په مکتب کې دی باکو په مکتب کې دلتا پولیسو کتابونه به احکام دی ته تم سیم زکون کایم به خې کتابو کمی ته کتابونه نسته.
زه د رادیو چلوونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خوست ولایت نه خبرې کوم. طالبان ورونو نه زموږ د هله د چې هغه په راتلونکو وخت کې چې دا راغلل هغه لګکی د احمدیانو په نام کوم لګکی چې و دلته په افغانستان کې هغه ونیول ان تر و میاشتې مخکې ونیول شو شپږ میاشتې مخکې د کورونا څخه وایستل شو لان په کابل کې کرتي نو سیمه کې او ارزان قیمت سیمه کې ان تر تر ډیر شو کسانو پورې کسان ونیول شو او ډیر آزاد شو. تقریبا لخ کسان وسام پاتې دي چې هغه په کورونو کې مشومان پاتې دي سیاسري پاتې دي نو هم داخله خو هم دې خاورې دي د بل ځای نه نه دی روغلي هم دلته لوی شوي دي د دې خاورې بچان دي. او دا خو په دې معنی نه ده چې تاسو راشه او لګکی به د دې خاورې نه استکوي تهدید کوي به شکنجه کوي به نو موږ د ملای کوپ نه داخله کو چې د خپل ملګرو څخه دا وغواړي چې هغه لګکی چې بیګونای نیول دي په جلو کې چول دي چرچا چول وي او بعد هغه پښتنه وکړل شي هغه آزاد کړل شي
د جنان هم د خوست ولایت نه نو مودي خوست ولایت د مکتبونو د پوهنې ریاست نه دا غوښتنه ده چې د خوست مکتبونه چې دي په خصوصا د شمال پیرانو لیسا نو دغه کې کتابونه اوسه پرانه دي ورکړي اول سیم داسې و چې دوه دوه نیمه میاشتې وته چې د ته یو کتاب اوسه پرانه ده ورکړل شو نو غوښتنه مې دا ده چې د ته یو کتابونه ورکړل شي کله ورکې به مو شخصي لسو کې د هلو چا کې حزدا کې چې واخه په تیر نشي دلته خو خالي وخت رويزه کې خونه کې چې توبه نه خې په مکتب کې یاله بیان دې ذکرې
اته بجې او دیر دقیق شوي د مهمو خبرونو سره ټکی طالبان وايي افغانستان ته د ملي مصالحې عالی شورا د پخوانی رئیس عبد الله عبد الله پستانی دوه خوخت دي د طالبان وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی عبد الله له هغه سرګندونو هم هر کله وکړ چې پرونی د عبد د کابل په هوایي ډګر کې وویل وسنې سرپرست حکومت باید زمينه برابر کړی چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې پارامې خپل وطن کې ژوند وکړي تما دا آنند یک شنبه پر ورځ له افغانستان د حج فریضې لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړی ډله حاجان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي خو بیا هم له افغانستانه 14,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي په غزنی کې طالب سیمایي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې یو خزمړه شوې ده د والی ویان حافظ عمر د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل د پیښې علت له یو چلوونکي د کورولا ډول موټر به اختیار کیدل دي پروند کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یو ترافیکی پیښه کې درې کسان ټاپیان شوې وو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپخین درې نیمې بجې پیلېږي افغانستان پرون هم یو شل اوریزه لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه لدی وړاندې هم افغانستان له زیمبابوې درې 50 اوریزه لوبه پرله پسې ګټلې وي په اوکران کې په اعدام د محکوم شوی برېټانوي وګړي خپلوانو د هغه محاکمه غیر قانوني بللې د شانپینیر په نوم دغه برېټانوي چې د اوکراینی ځواکونو تر څنګ جنگیده روسپاله وا بلتون پالو د اوکراین په ختیځ دونیت سیمه کې په اعدام محکوم کړ او د جرمنی څارنوالي او پولیس وايي هغه سړی چې په روسیې کې په یو جنوبي خار کې یو خزا او یو انجلې د چړې په گزارونو ټپيانې کړې وي پر خپل جرم اعتراف کړ او د قتل د اقدام په تور په توقيف کړي دغه سلوریش کلن هالنډیز وان د چړې په گزارونو د دوو کسانو تر ټپي کول وروسته د پیښې لزایې تختیدل او چې وروسته په بل خار کې ونیول شو د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې زده کوونکو ته جلاشوي درسي ساعت نن پکې د تاریخ مضمون خبري کی
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلام او رزمو په خیر په دې هله چې خوشاله او رزمو پیل کړی وي درسي ساعت مو هر کله کوم نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی په دې درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ لمړی لسم ټولګي د تاریخ درس په تیر درس کې خون کې درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی په تیر درس کې موږ مخ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی په نننی درس کې به موږ په سیمه او گاوند کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو په دې درس کې به خونکی موږ ته د چین پر ټولنیز اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل څل وړې او ژورې شاته پریښودې او په اوسنی زمانه کې د پرمختګ راز څه دی؟
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو، او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي اور باندې کرنه باندې بوخت و. راځو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2500 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین اثر ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دوغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غشتونو کې پټول تبلیغوي، او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منسترزي چې زیات شمیر پهلوان پیدا کوي، او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډیر اغیزه ور باندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په سیر یو لرغونی لیکدود دی. دا غلیک دود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دا غلیک دود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي، او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیک دود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیک دود چې وو د هډوکو او لرګیو پر مخ کې دی، خو په لومړنی میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ، او ډیر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوه کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډیر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنی کې د بیلا بیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیې په اړه باندې ډیر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو یعنې په خوانی وختونو کې لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشې دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی شوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومی کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک و دوی چې د خټینو لوښو سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دوی له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. خوونکي دا راته ویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کې شونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول وو، او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې. په دې لوست کې به موږ دا کو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړې دي، او څه ډول یووالی وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیانې ورکړي، او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه، او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو، او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خوندان شول. همدارنګ د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خندونه او د پوهې انحصار لمنځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر اتاق سره ټول لمنځزي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجري پیړۍ کې اسلام ومنه. د عربي ژبې په زده کړه او دینی علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو، او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېیمې هجري پیړۍ پورې راښکارا کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستانی عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشهور بلخي ریاضي پوه، محمد بن موسی د هندسي علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابي چې د لرغونې نړۍ د طب، جغرافیې، فلسفې، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمېرل کیږي عبارت دی. د دوی له اثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. رازو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغېزې دوار خیزه و، لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه. د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لارې کې فعال ونډې اخیستې دي، او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوې هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمد شاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې، او خوونکی راته د احمد شاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمد شاه بابا وروسته افغانستان لولو، او خوونکی به دا راته وایي چې د احمد شاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکی اورو.
یو بل موضوع د احمد شاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمد شاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمد شاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمد شاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی وو. کله چې احمد شاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمد شاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوکو چې تیمورشاه څوک وو. تیمورشاه د احمد شاه بابا زوی په 1320 کې زیږېدلی وو په مشهد کې. هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم وو. کله چې د تیمورشاه پلار یعنې احمد شاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی وو. په دې اوریدو سره د ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي، او د هغه خسر ولی خان بیا وژني. او د هغه څخه وروسته د خپل ځان وخت رسوي. د وخت د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د شل کاله خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په ښه توګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې له منځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لویه امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي، شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي، نو دی خپل د بادشاهۍ په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بند کوي او ځان یو بچا اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون. د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دوی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې یې ړوند کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي، هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو، نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي، خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستوندو سره مخامخ کیږي، د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیرې سیمې ونیولې او د شاه زمان د کابل څخه پېښور ته پر شا کی، چې په پای کې شاه زمان د ملا شکر الله لخوا نیول کیږي او د دورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي، په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. د مرکزی دولت نه ټینګښت د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي. چې په دې سره شاه محمود واکمنی نور لمنځ ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمنی کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپل واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ شي او ځان وخت رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبرېږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیق الله نیسی او د هغه څخه د کوینور ماسام اخلي او وژني. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر پتی خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستي ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر پتی خان وريره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسو ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
هوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي، او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مين تاسو غوښتنه ده چې د تاریخ پر درس د خپوهېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادی هغه جواب کړي. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ساعت 9